Sonaida. شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیاتې مبارزې او پانګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونې او فرصتونه نومیږي، نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو په وړاندې د خنډونو لپاره د عملي لارو چارو مشخصول دي. د پاکستان د پوهنې وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه استازیو برخه نه ده اخیستې. خالد مقبول صدیقی د فرانسې خبری آژانس سنن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه، خو د طالبانو د حکومت کوم غړی دې غونډې ته نه دی ورغلی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ څخه راګرځول شوي او د ښځو پر کار ګرځېدو راګرځېدو او نورو فعالیتونو هم ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او ښځو زده کړې هم منع اعلان کړې. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د روان کال د ژمي له پیله په افغانستان کې لږ تر لږه 40 کسان د ګاز نیونې له کبله مړه شوي دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په هغه ویډیویي پیغام کې چې نن یې رسنیو ته استولی دی او رسنیو خپور کړی دی، ویلي دا د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي.
نسبت تیر کال د سکه لمخ سره واقعیت یو څه اندازه زیات دی. بدبختانه چې د سلیر په شخوا کې زموږ هیوادوالو ژوند هم له لاسه ورکړی. لټولو هیوادوالو څخه مغوښتنه هم ده چې د ګازي بخاري د سفاري پر مهال د احتیاطي تدابیر څخه کار واخلي.
د شرافت زمان په وینا په مړو کې 15 نارینه او 9 ښځې شامل دي. تیرونی هم د خوست په یو هوټل کې د یو کورنۍ 15 غړي غاز نیونې لکبل مړ شوی وو. درې اونۍ مخکې هم په خوست کې د غازو د ډبی د چاودنې لکبل د یو کورنۍ 4 غړي مړ شوی وو چې درې تنه یې ماشومان وو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د ایران او افغانستان هیاتونه د هلمند لسین څخه د اوبو د حق پر سر مذاکرو تکشینی. هغه خپلو خلکو ته په وینا کې ویلي په کار ده د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې پزشکیان په سیستان بلوچستان ولایت کې پرون دا څرګندونې کړې دي. مولوی عبدالکبیر چې په روسیو کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر ټاکل شوی په کابل کې د ایران د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ داسې موضوع نشته چې د کابل او تهران اړیکې خراب کړي. هغه ویلي چې د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق موضوع هم حل شوې ده. اسرائیل پرون په یمن کې د حوثی اغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټ او ساحلي بندرونه شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حملې د حوثی اغیانو د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې دي. اسرائیل خبرداري ورکړې چې د حوثی اغیانو مشران به په نقشه کړي. لکه چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوه، د یمن حوثی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسکونه میزایل او بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي او ویلې دي دا کار په غزه ترنګ کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې د طوفان له کبله څبان دي 3000 الوتنې پرون لغوه شوې او زرګونه نوري وځندې دي. په دې اړه هوایي شرکتونو او د فلایټ اویر ویب سایټ راپور ورکړی دی. دلتا هوایی شرکت ویلی تر اټکل د بد حواله کبله ته د چبان دی 2 ساعتونو لپاره په اټلانټا هوایی دګر کې ټول 15 رنويګان یا ځغاست لیکي تړل شوی وي. دلتا شرکت شاوخوا یو له سوال وتنی لغوه کړي، خو نن پر دې کار کوي چې د غستون زه هوا راکړي. د فلایټ اویر ویب پانی د معلوماتو له مخې په تکساس او شمالي کالیفورنیا کې هم 2 سوال وتنی لغوه شوی دي. دغه ویب سایټ په باور پرون د امریکا په ګڼو هوایي ډګرونو کې ټول ټال تر 3000 زیاتې الوتنې لغوه شوې. دا ساده ورو ماشومني خبري مجله په منځني سبا 2019 په ټول افغانستان کې اوري. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسکونو اسلامي هیوادونو کانفرنس پیل شو. افغان نجونې له دې غونډې څه تمه لري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چرته افغان طالبان د دې دوه ورځنی غونډې پریکړې ونه مني نتیجه به څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فضل هادي وزید:
د طالبانو د مزید موزیوی کېدلو سبب ګرځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته زیات یوه د حکومت پر اساس پیژندل نور زندګي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د څارویو د پوستکو د کاروباریانو له حسو او ستونزو خبرو.
دغه مالونه چې زی د سیده جرمنی ته په خوا د افغانستان سره وس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب شي، دا اوس یې یا پاکستان ته لورته.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربن لپاره له نویو هڅو خبرو. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلامي ټولنو کې د نجونو زده کړې فرصتونه او ننګونې په نوم دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د څلور څلوېښت هیوادونو یو سل پنځوس استازي ګډون لري. په دوی کې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی، د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه، او د مسلم ورلد لیګ سیکرټري جنرال محمد بن عبدالکریم علی عیسا هم شامل دي. دا دوه ورځنۍ نړیواله غونډه رابطه عالم اسلامي نومي سازمان د پاکستان په کوربتوب جوړه کړې ده. له اسلام آباده د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک راپور لري.
د نجونو د زده کړو په اړه د دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس ته بیا غیر دولتي سازمان رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیګ کړی ده چې پاکستان یې کوربتوب کوي. په کانفرنس کې د څلور څلوېښت هیوادونو یو نیم سل استازي ګډون لري. په دوی کې د تعلیم او تربیه ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران شامل دي. د کانفرنس ګډونوال د نجونو د زده کړې مواقع او ننګونو په اړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون یو استاد پروفیسر انعام الرحمن مشال رادیو ته وویل چې د دې کانفرنس ارزښت په خپل ځای، خو د دې د جوړولو وخت هم ډیر مهم دی، ځکه چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع ډیرې کمې دي، او په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز لګیدلې دی.
لکه زموږ په معاشره کې، او خاص کر بیا په دې پښتنو په دې معاشره کې، دا مسله ډیره ده چې ښځې مونږ ډیر زیات نه ایکسپوز کوو د سبق ترته، او چې دی یو باقاعده یو داسې قراردادونه منظور کی او داسې فتوا ورکی چې را زنانا د سبق نه منع کول چې دا ډیر بد عمل دی، او څنګه چې سړي ته دغه شان د سبق او د علم ضرورت دی، دغه شان زنانو ته هم د علم ضرورت دی. او دې کې چې د څومره ملکونو خلک راغلي دي، هغې د دې ځانه دا قرارداد او دا فتوا ویشي.
کانفرنس ته د پاکستان د پوځ یوازینی خزینه جنرال نگار جوهر هم وینا وکړه، او وی ویل چې هغه د تعلیم په برکت دې مقام ته رسیدلې ده. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې دریوست سلنه ماشومان له زده کړو محروم دي چې زیاتره پکې نجونې دي. په اسلام آباد کې د تعلیم ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان چې د جنرال نگار جوهر تر هم د مشال رادیو ته وویل چې د نجونو له زده کړو پرته د یوې ټولنې پرمختګ هیڅ امکان نه لري.
زما په خیال ده ډیر ډیر لوی اهمیت دی، او مونږ په دې خبره باندې بالکل پوهیږو چې زمونږ په گاوان کې، په افغانستان کې، په خزینه او حوالے سره تعلیم باندې پابندی دا ډیر غلط کار دی. پاکستان کې چې کم سم ڈیولپمنٹ کیږي، پاکستان کې څه کارم کیږي کنه، داغه اثرات په افغانستان باندې خامخایي، او داغه وجه دا ده چې زمونږ د افغانستان تر منځ راتګ راتګ ډیر زیات دی. اند دې کانفرنس امپیکټ بم د افغانستان هیواد باندې بخامخای، او الته کې کم از کم دا یو سوچ یو فکر بخامخا اوچتیږي چې د نوې جدید دور تقاضا دا چې زمونږ د خزینه او تعلیم طرف ته مونږ توجه ورکو، ځکه تر شو پورې دا سوچ نه بدل شوی دی، الته کې ترقی نشي راتلی.
په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو استازي هم شریک دي. د تعلیم وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی د وینا تر مخه دوی په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغوی ځواب ورنکړو. کانفرنس په 12 جنوري هم دوام لري، او ملاله یوسفزی به هم وینا ورته کوي. د کانفرنس ګډونوالو یو اعلامیه هم لاسلیک کړه چې د کانفرنس په اخیره کې به خپریږي، او په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې موقع زیاتولو او ننګولو کمولو لپاره به ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کیږي.
یو شمیر افغان جونې او د ښځو د حقونو فعالانې د اسلام آباد له غونډې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او د زده کړو زمینه به په افغانستان کې ورسره برابره شي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمیر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریس اغیز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي چې اوس لزده کړو محروم ده. هریوا ازادي راډیو ته وویل
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لورې د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزۍ ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه، مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت لاړخه طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر نجونو او ښځو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمینه برابره سي.
د دیني عالمانو ونډه او خبرې د نورو په پرتله زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډیر مهمه دي. څومره چې د دیني عالمانو خبرې او نصيحت له دوی د خلې څخه په خطبو منبرونو کې د خويندو په اړه، د غوی د حقونو په اړه څومره مهمه دي په خلکو اغیز کولای شي، باید دوی د خطبو د لارې، دوی د کانفرنسونو د لارې باید د خويندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
کچېره د زموږ دینی علمان، زموږ خپل خلک، زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو، فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږ غوښتنه له دې غونډې نه همدغه ده چې دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تاک څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولای سي او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 1,000,000 نجونې په افغانستان کې د ثانوي ښوونځیو د بندېدو له امله له زده کړو محروم شوي دي. د اسلام آباد غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیستی.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي د یو ایسي لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام ده چې طالبان ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړه دغه د دینچونو پر مخ د مکتبونو کنټرول دروځي ترل دغه نه یو ځل بیا اعلان برات وکي او دنیا ته نړیوال ته وایي چې اسلام د تنا بری او ذمہ ده. یعنی دا اسلام دینچونو د خزو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبره دوم دا چې د طالبانو باندې فشار ده چې د اسلامي نړۍ د فشار مزید زیاتېږي طالبانو باندې او نړیواله تفاهم ورکوي چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې پزغر ده وایي چې تعلیم درس کار د ښځو او نجونو مسلم اسلامي حق دی، شرعي حق دی. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده طالبانو باندې. حتی طالبانو په لیکو کې هغه ته دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغه خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي غواړي چې نجونې تعلیم وکړي، درس وایي افغانستان کې، هغه د پاره مې هغه ده چې هغه باید خپل مشرانو ته دا وایي چې نور مونږ تاسو د هیواد د وطن په کې روان مې نسي.
تاسو ول چې دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه په طالبان باندې فشار راولي، که چیرته ورته وګورو په تیرو څه باندې درینه موکلونو کې چې طالبانو کابل نیولې ده، د اسلامي همکاریو د سازمان لوري بیا بیا ورته غشتنه شوې ده په انفرادي ډول، په دهایتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې. نو هغه خو نتیجه نه ده ورکړې، نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا چې دا نتیجه ورکړي خو د ملل متحد قراردادونه نتیجه ورکړي دي. علما د مسلمان علما غوښتنې د افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاریخوالي نه کار اخلي د خپل د تصمیمونو د پلي کولو لپاره. نو هغه چې د پلاس کې دي هغه دا چې اسلامي نړۍ په زغرد وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي، د هغوی هغه خلک هغوی سره لږ خواخوږي درلوده، خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندگی، د هغوی د روابطو د نورو هیوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبانو باندې یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده، او وایسي همدغه کولی شي. نور خو دلته خو د وایسي حکم اجرایي او کوم تنفیزي اجرایي اګزیکټیو هغه خو نه ده چې هغه په لاس کې شي. نو دا
د اسلامي همکاریو سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي په طالبانو باندې، فکر نه کوي چې دغه یو غونډه که چیرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی؟
اول خو طالبان کابل کې د اجازه نه ورکوي، دا کوئی خلکو ته عادي خلکو ته دی او درې سلور مظاهرو ته اجازه ورکې دی او فزو سو کسانو چیرته ټول ټول شي او مکتب او ځای خواته مخکې هغه ته اجازه نه ورکې، نو داسې غونډه چې هغه ته په ګواښ یا د هغه یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصلې تصمیم ګواښي، نو هغه کابل کې دوی د قطن د اجازه نه ورکې طالبان د غونډې ته چې مخکې خو آیتونه تللې او سره خبرې کړې په دې مسله کې او استدا څومره دغه دا پاتې شي په افغانستان گاوند کې اسلام آباد کې دا غونډه دایره کې یعنی دام اسلام آباد کې دل دے سمبولک اقدام دے طالبان ته وایي چې تاسو کابل کې اجازه نه ورکې دغه اسلام آباد تاسو گاوند کې مونږه کو او هغه گاوند چې هغه متهم په دې چې طالبان سره مرسته کوي طالبان حمایت کوي نو هغه هم د برات اعلانې دي طالبان دغه عمل نه او هغه وایي چې په دې کې طالبان سره نه یم او دا طالبان خپل کار ته وزه دغه د غونډې ملمه يم دلته قربه يم په خنه وزه غونډې قربه يم په خپل لازمینه کې په کابل اسلام آباد کې چې دا یو مزید
له شاغل وزین څخه مننه چې په اسلام آباد کې د اسلامي کانفرنس یا د اسلامي هوادونو د کانفرنس په اړه خپل نظر را سره شریک کړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
قطر وای د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي ته په غزه کې د اوربند مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې د اوربند مذاکرو لپاره د قطر منځګړی وای د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي سټیف ویچکاف ته پرون د غزې د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځانګړي ډول په غزې تړانګه کې پر یوه اوربند د سلاکېدو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته زمینه برابره سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړه سوي هم وي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي د پنځمې په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړې که د جنوري میاشتې پر 20 د دوه تر لوړې مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشنی کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ګڼ شنونکي په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایډن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندې سلا وسي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ایران د سپای پاسداران دوه قمندان حسین سلامی د توغندیو هغه پوځي اډه وکتله چې تر ځمکې لاندې جوړه شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون په دیاړه پرون راپور ورکړ او په تصویرونو کې ښکاري چې شاغل اسلامي په نامعلوم ځای کې د پوځي تاسیسات ګوري. په راپور کې ویل شوی چې د پوځي اډه په یو غرنۍ سیمه کې ده او ایران ورڅخه پر خپل سرسخت سیمه ییز رقیب اسرائیل د حملې لپاره کار اخیستی و. ایران د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په اسرائیل د شاوخوا 200 توغندیو حمله وکړه. ایران ویلی و هغه حمله د حماس او حزب الله ډلې د مشرانو د وژنې په عکس العمل کې کړې ده. دا خبر هم لرو چې د روسیې په لویدیځ کې د تامبوف سیمې په کوتوفسک شارګوټي کې پر دوه اپارتمانونو د بی پیلوټ الوتکو د لګیدو له کبله ګڼ کسان ټپیان شوي. د سیمې والی ایفګینی پرفیشوف نن په ټلګرام کې لیکلي دغه کسان د شیشو د ټوټو له کبله ټپیان شوي وو چې درملنه یې شوې ده. پرفیشوف ویلي چې دغه ودانیو اور نه دی اخیستی، یوازې برسیرن زیان وراوښته.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان د بیلابیلو ستونزو شکایت لري. د دوی په وینا د مالګې کمښت، د ځانګړي ځای نشتون او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عوامل دي چې د دوی کاروبار یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د پوستکو سوداګر وایي اوس یوازې پاکستان ته صادرات لري او پاکستان بیا دغه پوستکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته په ګرانه بیه صادروي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو راټولولو یوازې یو کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولیدونکي پوستکي ورته راوړل کیږي. دغه پوستکي دلته یوازې مالګین او چیږي او ورسته پاکستان ته صادریږي. د یادی کارخونه مسول علي احمد وایي لتیر دی شکل نو رئیس دغه کاروبار کوي. دغه په وینا هرمیا شاوخوا سل زره د څارویو پوستکي او زیات اندازه کلمې راټولوي. خود پوستکو د پروسس د کارخونو نشټون لامل د یوازي د وچولو مرحله بشپړوي او نور پر مختلفو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلات یې اولین د مالګې دي چې موږ ته د کان مالګ کار نه کی، سمندري مالګ کار کی چې هغه حکومت بند کړی د نیره ته پریږدي. موږ ټول کار مالګې درول دي په دوم بخش کې موږ شیدي ځای نه لرو. په پاکستان کې کې موږ ته ځای نه دی راکړی چې موږ ځای ویني چې ټول د پسنګي په خاطر موږ د مال وچو. په دوم دریم بخش کې موږ اس نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو موږ سره په زرو انسانان کار وکړي چې په اړه کارخانه کې بس موږ سره تقریبا وقت سو کسه کارګر په شوتن خاو باندې کار سره وکړي. دا دي چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډېرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړ سي نو ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګم سر خرابې دي او بیا دغه مالونه چې زی دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه اوس دلته چې دی کارونه دغه سر خراب چې دا اوس یې پاکستان ته لورته یا پاکستان ګټه جنی وړي یا بد جنی وړي کچیر دلې په خپل ملک دا کار سره رسم سي دغه سیوم به د خلک پر کار سي دلې اوم به د کار سره رسم سي. اوس دا جز مش خلک په پاکستان کې دغه کسب کوي دغه کار کې لکه کم کسب چې زه دلې کوم دا د کلمو نو دا چې اوس دلې سره رسم سي دلې کارخانه سره فعال سي جوړ سي نو په پاکستان ته ضرورت نه په بل ملک ته ضرورت دا خلک بدلې پر کاروي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري وای د سویلي زون لبیلابیل ولایتونو څخه پوستکي کندهار ته راوړل کیږي خو یوازې د پاکولو او مالګکولو لپاره.
دا د کندهار ولاسه مشخل د لټولو او دا غویو دا د پسو دا د وزو دا د لبیا موږ د صفاکو مالګورکو بیا یې اسو کوټه انو د هلمند سم راځي د راتې امراوړي انو د کلات سمرازي د غولایتو سرازي انیم روز د امرازي انو مشخپل اخته په دغه بوختیو د کندهار ولایت اګه ټولو د لیسه پاکو مالګو کو بیا پرتاسو.
پنړیواله کچې د څارویو له پوستکو څخه ورسته له پروسس د بایکونو بوتانو خلوی او نور توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکو بیا او پنړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکو بیا او پنړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څارویو د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوي برابرې کړي نو د دې سکتور اقتصاد به پراختیا ومومي او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمينه برابر شي.
بل راپور د حمامونو په ارتباط لرو. یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې پر ښځینه حمامونو بندیز د میندو او کوچنیو ماشومانو ژوند په ځانګړي توګه په ژمي کې ستونزمن کړی دی. سنا کاکړ راپور لري.
یو شمېر افغان مېرمنې په ډېرې ناهیلۍ سره کیسه کوي چې څنګه د ښځو پر عمومي حمامونو بندیز د ژمي سړه هوا د دوی لپاره ستونزمنه کړې ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نشي کولای د حمام کولو او د حفظ السي د مراتبولو لپاره خپل کورونه ګرم کړي او ماشومان یې د ژمي په سړې هوا کې د حمام کولو له امله ناروغان شوي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکې فاطمه چې زیات عمر لرونکې ده وایي چې د ښځینه حمامونو په تړل کېدو په ځانګړې توګه په دې ساړه موسم کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
پخوا خو اول به مخبل کالی مینځل، بیا به مخبل ځان مینځل، حمامونه یې وتړل، اوس پلاستیک او بوټونه سوځو او اوبه ګرمو، ځان سم نسو مینځلای. زما او د لمسیانو مې په دې زمي کې ساړه کیږي.
د هرات ښار له پخوا وختونو راهیسې د اسري او خو حمامونو په درلودو مشهور و. د دې ښار د بډایا او بې وزلو کسانو په ګډون ټولو به د دې حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کوله. د هرات ولایت اوسیدونکو دوو میرمنو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي وای چې د طالبانو حکومت د حمامونو په تړلو د ښځو د حفظ السي زمینه اخیستې ده.
جمعی دای هوا سړه شوی له هغه وخت چې حمامونه تړل شوی زه او اولادونه مې په آزاد هوا کې ځان مینځو. ماشومان مې ناروغيږي خو نه د دوا پیسې لرو نه د ډاکټر. په ژمي کې یو ماشوم خکې ګیلاس نور مري. دا ژوند څه په درد لګيږي. را دي شي په یو ځل دې مونږ بمبارد کړي او مونږ دې ووژني.
خو به تر از ژوند کې مو داري
قبلا که بود اما ما وا بود مردم می رو اما خور به
تر دیو لاندې خلک په زمي همره نه پوهیدل. ګرم حمامونه به وو. ما او ماشومان به می په ګرم حمامونو کې ځانو نه مینځل او نه ناروغي دو. د حمامونو په تړلو خلک اړ دي چې په سړه هوا کې سر او ځان پریمینځي. ناروغ او سینه او بغل کیږي. موږ ډیر بدبخت او بیچاره خلک یو.
اما بولو که بدبخت بیچاره.
د بامیان ولایت اوسیدونکو زرین هم مرته شکایت لري وای خزینه حمامونه په ژمي کې د میرمنو لپاره یو لویه هوساینه و چې د څلوېښتو تر پنځو افغانیو په ورکولو په دغه غلې امکاناتو برخمن کیدو.
طالبانو حمامونه وتړل. موږ میرمنې په ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ناروغه کیږو. غواړو د ګرمو حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کړو خو نشو کولای د کور تشنابونه ګرم کړو.
د کابل اوسیدونکو شازیه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر حمامونو بندیز د هغې په ماشومانو کې د سینه او بغل او تنفسي ناروغیو لامل شوی.
اما ما کابل بند شده طالبان
هم طالبانو همامونه و تړل. زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. په کور کې نسو کولای چې د ځان او ماشومانو د مینځلو لپاره تشناب ګرم کړو. په زمي کې که حمام ونه کړو بخار کاږو. زما غوښتنه دا ده چې حمامونه دې بیرته پرانیستل سي.
بخار می چې زیاتر میشه زمستان که حمام نکنی.
طالبانو د 1401 لمریز کال په منی کې په افغانستان کې خپل واکمنۍ څموده ورسته د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لړۍ په دوام خزینه عمومي حمامونه هم متړل. دوی وایي چې د عمومي حمامونه له شریعي اړخه جواز نه لري. د طالبانو حکومت په دغه هیواد کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو په نادولتي او ډېریو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، د حجاب اجباري کول، له محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر محدودیت، تفریحي پارکونو ښځینه حمامونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او نجونو لګول شوي دي.
د دې خبرې مجلې په روسيو کې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلې پیغامونه لرو او زه احمد چیبر اجازه اخلم.
ستاسو له پیغامونو
طالب هماغه لومړی دوري طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرته زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
د زلمی هواد مل هلمند کجی کې ولسوالۍ سره سره د واتس اپ را بيتم د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک سته چې ماشام پر جوړي وسه او قدرت نه لري. د زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره د دوه کال کې چې مرستې نه راغلي امرستې چې راسي هغه هم د کلی او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا تون مانو سره نیولې هغه هم داسې څوک نوشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي.
زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشي دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګډې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشي دي او یې نوروزی دا معنا ده چې یسه یشه نه دي، ځکه چې دا ونی کشي دي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسو پیغام